سلامونه ستړي مشه د مخام شپږ بجې دی او تاسو مخه غلا ساتي راډیو نوري اوس د ازادي راډیو خبرونه نیو چلر وشته ته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو چپونو نه سی وش پنځه وش مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني چپا دوله شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ستره محکمه وای په تمه دي چې مشري د قصاص دیرش حکومتونه توشي کړي. د افغانستان د کورنۍ رسنۍ ټول نیوز د راپور پر بنسټ نن جمعه د طالبانو د ستره محکمې د جزایی دیوان مشر په پنځیر ولایت کې په ویناست کې ویلي د محاکمو لخوا د قصاص دیرش حکومتونه صادر شوي او دوی په تمه دي چې د ملاح حبت الله اخونزاده لخوا توشي شي. هغه وړاندې ویلي په تیرو دریو کلونو کې د قصاص پنځه حکومتونه پلي شوي دي. د طالبانو لخوا د قصاص د حکومتونو تر سره کولو نړیوال خبرګونونه راپارولي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو په ځلونو د دې حکم د پلي کېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي. خو طالب شراکو تل په افغانستان کې د شریعت او د قصاص د حکم پر پلي کېدو تاکید کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شری ناروغۍ مثبتې پیښې د وړې میاشتې پر څله څه باندې څلور دېرش سلنه زیات شوې دي. دغه سازمان نن جمعه په افغانستان کې د روغتیا وضعیت په اړه یو راپور ویلي چې په سپتمبر میاشت کې د شری څلور زره یو سل پنځه پنځوس مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو ادارې دا هم ویلي چې په سپتمبر کې د شری له امله اتلس مړینې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په افغانستان کې د شری ټول ټال دوه پنځوس زره درې سوه پنځه سوه نهه دېرش مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. ښاغلی بینټ یو این نیوز سره په مرکه کې چې پرون پنځشنبه خبرو شوې دا مهمه ده چې د نړیوال بحران پر مهال په افغانستان کې د حقوقو دوامداره له منځه تلل له پامه ونه غورځول شي. ښاغلی بینټ زیاته کړې د نړیواله ټولنې غړي باید له خپلې ژمنې سره سم په افغانستان کې د بشري حقوقو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی څرګندونی داسې مهال کوي چې ټاکل شوی نوموړی په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه خپل نوی راپور نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته وړاندې کړی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په بریټ کې هغه پولیس منخه شوی چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارل شوی و. په دې بریټ کې د پنځو ماشومانو په ګډون اته تنه وژل شوی دي. د فرانس پریس خبري ژانس راپور له مخې د پیښه د ایالت په مستونګ سیمه کې د نجونې ښوونځي ته نږدې شوی. د رحمت الله په نوم د پولیسو چارواکي د ایجنټس ته ویلي په بریټ کې د پولیسو هغه موټر منخه شوی و چې د پولیو د واکسین د کارکونکو د امنیت لپاره ساتونکي لیکدول. د دې وړاندې روانونه په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین د پلشیو کمپاین په ترڅ کې د خبر پښتونخوا په څو سیمو کې د دغه کمپاین پر کارکونکو او ګمارل شوو پولیسو پریدونه وشول. د امریکا د ولسمشر مرسیال او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند نوماند کاملا هاریس وایي که د هغې سیال ډونلډ ټرمپ او د هغه متحدان د نومبر د پنځمې په انتخاباتو کې بریالي شي د ارزانه روغتیایي خدمتونو پروګرامونه به محدود کړي. هرز د پنځمې په ورځ په ویسکانس کې رای ورکوونکو ته یادونه وکړه چې ټرمپ له 2012 تر 2018 کلونو کې هم د دې قانون د لغوه کېدو ناکامه هڅه کړې وه. هغې خبریالان ته وویل د ټولو امریکایانو لپاره ارزانه روغتیایي خدمتونه په دې ټاکنو کې له خطر سره مخامخ دي. ټرمپ له دې وړاندې په خپل نوموړی ولسمشري دوره کې څو ځلې هڅه کړې وه چې د قانون لغوه کړي او د 2020 کال په انتخاباتي مبارزو کې ژمنه کړې وه که بیا ولسمشر شي د ارزانه روغتیایي خدمتونو د قانون لغوه کول به یې نوموړیتوب وي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په مجله کې را سره دا مطالب واورېدل شي. افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو پایلې کورنۍ او شوی چې خپلې لورانې په کم عمر کې
یو یلو مې سوال استلنه دا او جال استلنه دا او چې مکتب نه بری چیرو باندې کوم نو ساته فاینه سمانو مجبور مې لته ورکما
باندې با په یوه نوټو زیات هم ورته ودی. اسلام آباد د تحریک طالبانو پاکستان ډلې د وربند وړاندیز رد کړی. د پاکستان خبره په سیمه کې د ترهګرو ډلو له منځه وړل د طالبانو د حکومت دنده ده. په پاکستان ته ګواښ واقعا له جی ټی پی پیښ دی او که د پردې تر شا بل څه دی.
پاکستاني جنرالانو لپاره طالبان چې دی هغه خطر نه دی، هغه اصل کې خطر چې څوک غني هغه پښتانه او بلوچ ملت پال خلک دي.
نړیوال مطالب هم در تلرو د دې سربیره د خبرونې په پای کې بس تاسو پیغامونه هم را وخت نور مطالب هم شته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زه فريده سيال د محمود سيا منصوري د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو رزود خبرونی نومړي راپور ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وايي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت له پامه ونغورځوي. نور تفصيل له سنا کاکړ ناور.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي وايي هغه هیوادونه چې افغانستان ته متحد وو خو د هیواد یې په جولانه ډول پریښود باید افغانستان هیر نه کړي. ریچارډ بینټ د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو سازمان خبري برخې یا یو ان یو سره په مرکه کې وویل
دوی له نورو سره یو ځای مسؤلیت لري چې افغانستان هیر نه کړي، ځکه د نړۍ په بل هیڅ ځای کې له ښځو سره دومره ناوړه چلند نه کیږي څومره چې په افغانستان کې
کیږي.
ښاغلی بنټ په دې مرکه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې د یوې نقشې په جوړولو کې باید د میرمنو او مدني ټولنې غږونه واورېدل شي. ریچارډ بنټ ویلي چې یوې منسجمې همغږۍ او د امکان په صورت متحدې نړیوالې ستراتیژۍ ته اړتیا ده، څو د بېلابېلو هیوادونو او سیمو ملي ګټو ته نه بلکې د افغانانو ګټو ته پکې لومړیتوب ورکړل شي. په دې مرکه کې ښاغلی بنټ دغه شان په افغانستان کې د چاودیدونکو توکو د ګواښونو، د بشري مرستو د اړتیا، د عدالت د کړکېچن وضعیت، د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د حساب ورکونې د اړتیا او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر روان وضعیت خبرې وشي. په افغانستان کې یو شمېر میرمنې د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ د جدي اقداماتو غوښتونکي دي. د دوی له ډلې ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل
ښځو حقونه ډېر پایمالېږي، نه پوهېږم چې ملل متحد ولې توجه نه کوي. په صفت د یو افغان له خپل نورو اسلامي مملکتونو له ملل متحد نه غوښتنه هم دا ده چې هر څومره کولی شي جدیتر اقدام وکړي.
د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان مشره شهرزاده اکبر بیا وایي په دې غونډه کې چې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت په اړه د ښاغلي بنټ راپور هم وړاندې کیږي، باید وړاندیزونو ته یې پاملرنه وشي.
زه هیله لرم چې دا وړاندیزونه جدي ونیول شي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې لازمه رهبري او هغه هیوادونه شتون ولري چې د بشري حقونو مسایل ورته اړین دي، او د دې راپور د وړاندیز او د هغه غوښتنو د تعقیب لپاره یو ډله ییز ځواک رامنځته کړي چې په پرله پسې ډول د بشري حقونو او مدني ټولنې لخوا مطرح شوي.
ټاکل شوی چې ښاغلی بنټ د افغانستان د بشري حقونو په اړه خپل تازه راپور نن د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې وړاندې کړي. بنټ د تېرې دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې لیکلي وو چې راپور یې په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت، په ځانګړې توګه د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو نیت نه لري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ له خصوصي تلویزیون سره خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ یو عقدهي شخصیت کړی او وایي دغه راپور یې هم د همدې عقدې له مخې برابر کړی دی. طالبانو په زمري میاشت کې ریچارډ بنټ د دې ډلې پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د هغه پر سفر بندیز ولګوه، خو بنټ وویل د طالبانو له دغه بندي سره سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. په دې اړه چې دغه بندیزونو پر افغانو نجونو څومره اغیز کړی نو راپورونه هم درته لرو، خو وسره ځو د طالبانو د حکومت د یو بل خبر پړه باندې چویلې دي د چین او افغانستان ترمنځ د بارونکو ریلګاډو د پرانیستي مراسم پرون تر سره شو. په خبر پانه کې چې د حکومت مرستيال الحمدلله فطرت پرون پر خپل ایکسپانې په خوند ټوټر خبره کړې پکې ویل شو چې نمرنۍ بارونکو ریلګاډای چې سامان الات رخت او نور توکي پکې دي په سیمه ایز وخت غرمه مهال له چین حرکت کړی دي د افغانستان په لور باندې او په شلو ورځو کې به تر حیرتان بندر ورسیږي. خو دا چې په دغه روانو شلو ورځو کې به د ریل ګاډي له کومو هیوادونو تیریږي چې بلاخره حیرتانو تر رسیږي، په همدې موضوع سره افغان سوداګر محمد نبی افغان د ټلیفون په کرخه دی. افغان صاحب، تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. کته سره ته ډیر د دغه لارې پاړه باندې وایسته چې دغه ریل ګاډي لار چې ظاهرا جوړه ده او ریل ګاډي ور باندې حرکت هم کړی چې تر شلو ورځې به افغانستان ته راورسیږي، له کومو هیوادونو به تیریږي، دغه سامان الات او رخت او نور توکي چې افغانستان ته راوړي په بدل کې به له دې ځای څخه وړي؟
مننه خوري، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته او تاسو کارمندانو ته. افغانستان سره د چین وسلېدل د ریل لارې دا په جمهوریت کې هم یو واري وسول او په دې لار باندې تر ډیره هدا کوشش کړي چې موږ په کم وخت کې لاند وخت کې چین سره واصل شو د خپل توکو د انتقالاتو لپاره یو موثره تمامه شي. دا لار په خوا ولا ما یو طرف اول او دویم په موقت شکل به پرانستل شو، بیرته به بند شو. د امارات لراتک سره هم یو واري د دې لارې د پرانستل کېدو موضوع شریک سول، بیا بند سول. د دې لپاره حکومت جدي کار غواړي، د دواړو حکومتونو جدي کار غواړي، ځکه موږ باید مقابل جانب ته یا چین ته باید اطمینان ورکو چې موږ له دې خوا هم په دې کې اوسو ورولي، ځکه کچیر یو طرفه مالونه راځي او له دې خوا نه ورځي
یعنی دغه تیر په بخنه سره افغان صاحب دغه تیر زلونه چې پرانستل شوی به تر شوی لته دا او چې له افغانستانه بیرته موږ څنور لګل چین ته
بلې و موږ څنګه څور لګل، ځکه دلته اطمینان موجود نه او دی لدی شي نه ډیر ډارې دل چې دلته لدی ځای کاچا کېونه چې موږ کچېر خپل سرحدات ټینګ کو او موږ په آینده کې د 30% د اطمینان ورکو چې دا لسکان نه تیریږي، د موږ کمپنیانې، د موږ شپینګ کمپنیانې یا کوم مواد چې کومې کمپنیانې چې پکینګ کوي کار په دې باندې اطمینان سي او هغه دی مګر هغه ته اطمینان ورکو چې په دې کې توکي په خکې پیټا او په خاتو غدري نو بیا موږ کولای شو چې له دې خوا هم خپل تولید خپل توکي غلطه چین ته ولګو یا خام توکي یا دغه د اوس چینایان کچېره د میساینک مادن شروع کړي، له دې لارې کبیر ته موږ زمينه برابر کړو چې هدي عقل خپل د دې د خپل توکي له دې ځای خام مواد کوم دي دا لار چې د موږ لپاره ډیر غوړه دا د موږ لپاره ګټور ته
معنی لري. افغان صاحب په بخښنې سره د هلار لکه مو هیوادونو تیریږي په خا خو د غمنيتي ستونزي څه مسله خونه وشه د لار تر شی وو وسغه ستونزي لمنځه تللی
نه؟ دا لار د قزاقستان او د ازبکستان لار د حیرتان لار چین سره وسليږي او مغل چین سره چین یو ډیر غټ هیواد دا ډیر د ډیر وینه عرب صبح یار دغه ار سرحد بیل بیل ځنګړتیاوی لري کچېره مګه د غټول لارې فالګ وڅکته سی وګوري مګه د پاکستان د کراچی لارې کوم توکي راوړو هغه ارزانه تمامېږي، ورپسې دغه د قزاقستان د حیرتان لار د ډیر لنډه د په کم وخت کې تقریبا شلو ورځو کې مګه کولای شو چینه پورې خپل توکي ورسو. دغه د ایران لارې هم بیا په دویم کټګوري کې هغه ده.
افغان صاحب په بخښنه سره کته غلار لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه که افغان سوداګر وتوانی یا کمپنیانه وتوانی چینایان ته اطمینان ورکړي له دې ځای ورغلې مال با کیفیت ده، څومره به د افغان سوداګرو دغه اتکاچ په تورخم کې یا په چابهار کې دا برکه مشهور سره
دا چې د کچېره موږ دارا لارا دوامدار او ساتون موږ کولای شو د غوسنۍ کوم خالیګاس د کوم ستړي سي وس پیخې سوي دي موږ د تجارانو تر ډیر حد ستړو سره مخ دي. دلته دا چې د نړیوال بندیزونه دي، د نړیوالو
په یو لارم یو پریدی په بلم بل نه پریدی په یو لار باندې یو سنجراته جوړی کله باندې راته کوي د کانټینر درې کله په کله وا یو شی پریدو بل نه پریدو نو دا موږ ته ډیر خ زیری کېدلای شي او یو خ بدیل کېدلای شي او بل د موږ لپاره ان بازي توکي د بازي وخت کې موږ ته بازي مواد زر ضرورت ده که پنځر په زیاتې پلاړی شي هم نو د دې لارې پلانې پرانیستل د موږ لپاره حد یکل دغه فاصله دغه وخت د وخت ځای کېدل دغه را لنډي اما موږ باید په دې ټولو لارو غوړو کو دا چې دی بازي تو کې دی موږ کوشش کو یا موږ دا غواړو چې هغه ارزانه پریوزیکا یو میاس روس راوړ چې هم مشکل نسته یعنی دغه لار د کزاکستان لار موږ تل دي نور لارو نه یو څه ګرانه پریوزي خپل ته غواټن یا د ټایم ځای کېدل یا د موږ خپل تو کې په وخت را رسیدل او په اطمینان را رسیدل ځکه موږ اکثره وخت له پاکستان سره هم سنج لرو له ایران سره هم سنج لرو ما د سیاسي وضعیت خراب شي په موږ باندې لارې بندې دي موږ توکي درېږي نو موږ به یو دغه لاره چې هغه سل فیصد اطمیناني او د دې لپاره خدای دې کې حکومت خپل هڅه وکړي او کلکه توجه ورته وکړي دې هغه تخنیکی بخښونو ته دې کې چې هغه کومې ستونزې راپېښېږي په دې باندې هغه تجاران باید کار وکړي چې هغه حکومت ته سل فیصد اطمیناني وي چې موږ مقابل جانب اطمینان خراب دې هغه اعتبار خراب نه کو په دې اکل حکومت باید کلک کار ورته وکړي او بل موږ مستقیمن لچین سره دی واخان لارې ځکه دغه لارې موږ سړک نه هم ریل ته ډیر ضرورت لرو که موږ له دې لارې مستقیم سره وصل شو او ډیر په قسم په دې لارې بیا به د امساګانو له انحصار او لچین سره به مستقیم اړیکې او د دې له خو تجارب موږ یې استفاده وکړو یو خو اقتصاد
مننه کور ودان ژوند او افغان سوداګر محمد نبی افغان و چې د طالبانو حکومت د نوی خبر پاړه باندې چې د چین او افغانستان ترمنځ د بارلون کوریل ګاردو ریل پټلۍ پرانستل شوې دا او نومړنی جو په هم دغه کاروان را روانه ده چې پر روان شول ورځ کې په افغانستان ته د حیرتانو لارې را ورسیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. په لبنان او غزه کې د اوربند لپاره د امریکایي چارواکو د هڅو سره سره اسرائیل نن سهار د بیروت په جنوبي سیمو او غزه ترنګ کې د حزب الله او حماس ډلو پر وړاندې بریدونو ته دوام ورکړی. د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې د دوی لپاره اوربند اساسي ټکی نه دی. ورزو تفصیل نوریاس نوري نورو.
د غزه ترنګ په جنوبي برخه کې د دیر البلح خار په نصرت کمپ او الزوی د خارګوټ کې د تیر شپې په بریدونو کې وڅل وی فلسطینیان وژل شوی او په لزګونو نور ژوبل شوی دي. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې د اسرائیل په ورستیو بریدونو کې د اوخت مرګ ژوبل دغه شمیرې د فلسطینیانو خبري آژانس وفا په راپور کې ورکړی دي. د اسرائیل پوز ویل چې ځواکونه د غزه په مرکزی او شمالي جبل یسیمو کې هغه کسان چې دوی وسلوال ترورستان یاد کړی وژل دي. د رویټرز خبرلان وایي چې اسرائیل هم دارنګنن سهار وخت د بیروت پر جنوبي څنډو هم بریدونه وکړل چې لکتر لګ لاس کسان پکې وژل شوی دي. دا هغه سیمې وي چې نږدې یو اونۍ مخکې له هستوګنو ډکې او د سختدریز حزب الله ډلې چې امریکایي د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني او اروپایي اتحادیې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې پیاوړی څنګه رو. حزب الله د لبنان په سیاست کې هم فعال ده او غړي د هیواد په پارلمان کې شامل دي. اسرائیل دا بریدونه ورسته له هغه کړي چې د لاسو جلاس سیمو د تخلیه لپاره صادر شوی امرونه لا بشپړ نه و عمل شوی. د رویټرز راپور له مخې اسرائیل په لبنان او غزه کې پوځي عملیاتو ته د هغو هڅو سره سره دوام ورکړي چې امریکایي چارواکي په سیمو کې روانو جګړو د پای ته رسیدو لپاره مختوړي. واشنگتن هڅه کوي چې د امریکا د ولسمشرې له انتخاباتو مخکې چې د راتلونکو سیشن به پورز د نومبر په 15 نیټه تر سره کیږي یو اوربند یقیني کړي. خو جګړو ته په پام ډیر هله نکېږي چې تر دغې نیټې مخکې د پجګړه کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ پر یو اوربند توافق وشي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون پنځشنبه د اسرائیلي سرتیرو د فراغت په یو غونډه کې وویل چې توافقات سندونه او وړاندیزونه اساسي خبره نه ده بلکې اساسي ټکی پر اسرائیل د حملو او زموږ د وسلوالو دښمنانو په وړاندې د امنیت د ټینګښت په اړه زموږ وړتیا او اراده ده. د هغې په خبره د هر ډول فشار او محدودیتونو سره سره دا یوه اړتیا او اساسي ټکی دی. د نتنیاهو دفتر وویل چې هغه ورته پیغام پرون پنځشنبه امریکایي ځانګړو استازو آموس هوخشتاین او بریت مکګورک ته ورسو. د لبنان موقت صدر اعظم نجيب ميقاتي نن جمعه وویل چې د اسرائیل هغه بیانونه او ډیپلوماټیک سیګنالونه چې لبنان تر لاسه کړي د اسرائیل د سرتمبګۍ په خلای کوي چې له وړاندې شوی حل لارې سره مخالفت او د وژنو او رانیو پر تګلارې ټینګار کوي. اسرائیل د حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او په وروستیو کې د حزب الله په وړاندې جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې حماس د تیر کال د اکتوبر پر 8 د اسرائیل پر قلمرو په پراخ برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نور یرغمل کړل. د حماس او حزب الله په وړاندې د اسرائیل د روانې جګړې په ترڅ کې د فلسطیني چارواکو په وینا په غزه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمېر له 3000 څخه اوښتی او د لبنان د روغتیا وزارت بیا په دې هېواد کې د وژل شوو کسانو شمېر 2900 خو دلې ده.
لا خبرونو ور اخوا
اوس به هم دغه کورنۍ وندېښنې واورو چې وایي د طالبانو د بندیزونو له کبله اړ شوي خپلې لورانې په کم عمر کې واده کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف مشر پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي او هغوی لپاره خپل غږ پورته کړي. د یونیسف مشر کاترین راسل د پنشن به په ورځ د اکتوبر په 10 ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو غږونه غلي کړل شوي دي او ارمانونه یې ځپل شوي دي. نوموړي ویلي هغوی چې ښوونځي یې پر مخ تړل شوي، په کور کې ایساري او له حقونو محرومې شوي دي. دوی پرته له دې چې له وخت مخکې واده وکړي خپل راتلونکي کې بل څه نه ویني. میرمن راسل ټینګار کوي چې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس پرته پرمختګ نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر انجونې او کورنۍ چې لونه یې ښوونځي او تلتک محرومې دي وایي که زده کړې نه وي او همداسې دوام وکړي اړیږي چې خپلې لونې له وخت مخکې واده کړي. د شپږو اولادونو پلار د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اول خان وایي چې ښوونځی نشته او د اقتصادي ستونزو له امله هم اړ دی چې خپلې لونې په کم عمر کې واده کړي.
افغانستان کې مکتبونه بند دي، څوک مکتب نه پرېږدي. یو لومې سوال اسکلنه ده، یو دیالس کلنه ده، او چې مکتب نه پرېږدي چیرو باندې کوم نو ساته خو نه سمه نو مجبوره میړه ته ورکمه. نو افغانستان کې څوک مکتب نه پرېږدي پوسه شپه، نو حالات خراب دي، مکتبونه هر څه بند دي.
لزده کړو به برخې نجلۍ هریوا ازادي راډیو ته وویل د نجونو پر مخ د ښوونځیو په تړل کېدو سره د دوی په ولایت خوست کې هم په کم عمر د نجونو ودولو موارد ډیر شوي دي.
ما سره په ټولګي کې ځینې نجونې یو ځای یو ځینې لما پورته او ځینې لما څخه کته هم درې کاله پس مې چې د هغوی د کورنۍ کوم کړی لیدلې یا مې دوی لیدلې چې پښتانه مې ترې کړی ده چې څنګه څه کار کوي، ښوونځي خو بندې په کور کې درسونه وایي څنګه خبره ده. نو دوی ما ته ویل چې هغوی ودونه کړي دي او ځینې یو ماشوم هم لري. نو زه ډېره حیرانه شوم ځکه د هغوی عمرونه ډېر کم او بیا مې که دوی چېرته لیدلې له دوی څخه هم پوښتنه کړې ده. نو دوی ویل دي چې دا لکه یو جبر و، کورنۍ موږ مجبوره کړې وو چې موږ باید واده وکړو. او هغوی ویل چې اوس لکه ښوونځي بند دي، که تاسو ډېرې هم منتظرې پاتې شئ نو فکر نه کوو چې ښوونځي به خلاص شي، نو باید ودونه وکړئ.
نوموړي له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی پر زده کړو بندیزونه لری کړي.
پاکستان یو ځل بیا د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ترمنځ د خبرو وړاندیز رد کړی. دا چې ولې تفصیلي حدیث پر دې سناورو.
که څه هم په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې نامنی زیاته شوې او افغان طالبانو د پاکستان حکومت ته وړاندیز کړی چې له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرې وکړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه هر ډول وړاندیز او مشوره ردوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه د اکتوبر 1 اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویلي چې له تحریک طالبان سره د خبرو په اړه وړاندیز او سلام مشورې د هغوی کورنیو ته سپکاوی دی چې د دغې ډلې د فعالیتونو له کبله له منځه تللي دي. دا غلی بلوچ په خبره ده پاکستان حکومت له ترهګریزو ډلو سره چې دی په وینا د پاکستان د ملکی وګړو او د قانون پلي کوونکو چارواکو په وژنو کې لاس لري د خبرو لپاره هیڅ ډول علاقه نه لري. نوموړي زیاته کړې ده د افغان چارواکو مسؤلیت دی چې د ټي ټي پی په ګډون دلته د میشتو ترهګریزو ډلو پر وړاندې اقدامات وکړي او دا یوازې د پاکستان نه بلکې د نورو هیوادونو غوښتنه هم ده. د سیاسي چارو یو شمیر افغان او پاکستانی شنن کې بیا وایي د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ګډون تر هغري زیډلې د ځان لپاره ګواخ نه غني. د سیاسي چارو په او د پاکستان د سنا مجلس په خاني غړي افراسیاب خټک په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
پاکستانی جنرالانو لپاره طالبان چې دی هغه خطر نه دی، هغه اصل کې خطر چې څوک غني هغه پښتانه او بلوچ ملتپال خلک دي. ملتپال خلک چې خپل هویت خبره کوي، خپل خاور خپل وسایل خبره کوي او افغانستان کې د مداخله خلاف دي، پاکستان د لاسوهنه نه کوي، دا خبره هغوی ته خطر ښکاري. نو دا خپلو کې دا استخباراتي لوبې دي او حقیقت کې دوی خلکو ته اشاره جوړ کړی دی او په مرګ ژوبلې باندې دې کار نشته، پردي جنګونه راوړي دي او زموږ خاوره باندې دا خلک مري او تباه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری په خوست ولایت کې بي غونډې ته په خبرو کې ویلي چې د پاکستان حکومت ته مشوره داده چې د تحریک طالبان پاکستان سره دې جوړه وکړي. که څه هم تازه د طالبان وین زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د اګست په میاشت کې هغه هم له انډیپندنت اردو رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده، خو که اسلام آباد غواړي دوی چمتو دي چې د دوی او تحریک طالبان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو پوه غوث جانباز بیا ادعا کوي چې درې واړه طالبان، تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت په خپلو کې جوړ دي او یو اجنډا تعقیبوي.
ټول ته معلومه ده از هر شمس دی چې د پاکستان استخباراتي او نظامی ادارو طالبان د تحریک په حیث ایجاد کړی دي. هغه که د پاکستان طالبان دي که د افغانستان طالبان دي، دا یو بدن دی. دوی فکر، دوی فلسفه، دوی ایدئولوژي، دوی تجهیز او تمویل د یو مرکز دخوا د څو لسیزو را په دی خوا کیږي او اوس هم روان دی. لا جګړه چې طالبان نن سبا ګواکي د پاکستان نظامیانو سره کوي اصلا واقعیت نه لري، هیڅ نوه جګړه دوی په منځ کې شتون نه لري او امکان نه لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ یو ځل بیا په پرونی خبری ناسته کې دا وکړه چې ټي ټي پی په اړه چې په خبره له افغانستان خپل چاري تنظیموي کره شواهد وړاندې کړي او باید پر وړاندې اقدام وشي، خو طالبانو بیا په وار وار دا ادعا رد کړي او ویلي چې افغان خوره به د هیڅ پرځت و نه کارول شي. د یادونې د شاوخوا دوه کال وړاندې په کابل کې د طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکرات شوي وو. که څه هم هغه مهال د یادو مذاکراتو په اړه ډیر جزئیات له رسنیو سره نو شریک شوي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دغو خبرو منښته کړی و او په مذاکراتو کې د اوربند سربیره په ځینو نورو موضوعاتو د پرمختګ په اړه هم ویلي وو. هغه اوربند چې بیا ډیر و نه غزول شو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دغه د طالبانو امر بالمعروف چې دا اعلان کړی دی او کوم تصویرونه چې باندې سوي دي، دا ښکار نه دی، دا زمول ور نه دی. اوس څه چې دی ته ضرورت لرو مشتاسي د اوس په زمانه کې نړۍ پر مخ روانه ده او داس کارونه کوي. والسلام با احترام.
السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. جنباز کوچه مدي غزنی ولایت نه. نو خامخا داسې په نن نصر زمانه کې خو ډیر کم خلک چې دي هغه داسې سیاقسونه به نه اخلي، نو هغه به خلک چې ټلیفون به نیي ورسره، خو چې ټلیفون ورسره وي نو هغه خامخا عکسونه به اخلي او عکسونه به هم ورسره وي. نو داسې اوس په راتلونکي کې به دا څرنګه سي، نو دا هغه پوښتنه داسې یا دوخت په تېرېدو سره به معلومه سي چې هیا څنګه کیږي دا خلک ټلیفون باندې جمعو کې اچوي نه بیا ګرځي او کوه څنګه حساب کیږي. نو دا ډېر پیچلی موضوع ده، دا د وخت په تېرېدو سره معلومه شي. السلام علیکم.
زه حبیب الرحمن زواکی من ده مهال ده ایران هیواد د شهر څخه پر طالبانو پر حکومت باندې دا غږ دی چې کم درې سوه افغانان شهیدان شوي دي، دغو باید پلټنه وسي. دا خو څه چغو کې نه وي چې ایران وویشتله په خارج هیواد کې دی وګړی ووژل چې هغه خپل پوښتنه کوي نور اسلامي اماره تر اوسه پورې دې بسواس نه دی کړی، نیغ برګون شوځلې دی، ورګون یې معنا نه لري، غندل یې معنا نه لري. باید انتقام یې واخلل شي. موږ پر افغان حکومت باندې دا غږ دی چې انتقام یې واخلل شي تر څو به افغانان وژل کیږي.
سلام ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې قانون او مادینونه اوسنه حاکم ادارې لوري ارزان او کم قیمت او لیلام په ډول پلورل کیږي. او بل نیمګړتیا شفاف نه موجودیت دی. چین دی او نور داسې هیوادونه چې دوی خپلې ګټې ګوري په افغانستان په غم کې نه دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا پښتو خبری مجلې پایتره ورسیدو. تاسو کولای شئ چې مکتب پیغامونه پریږدي او د ورځنی موضوعات په اړه خپل نظرونه سره شریک کړئ. تاسو د واتس اپ شمیره وایم 00300300111 کولای شئ په دې شمیره پیغام پریږدي. موږ ستاسو پیغامونه د هرې خبری مجلې په پای کې خپرو. همدارنګه خبری مجله مو نوې اوریدلی کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼې چپاته ازادي رادیو .com د هلته ورشي لسره واوري. همدارنګه کولای شئ چې موږ راپورونو خبرو نس بک پر سوشل میډیا ټولنیز رسنیو فیسبوک ټوئیټر یوټیوب او همدارنګه واتس اپ چینلونو هم پیدا کړی. احمدی صاحب سټډیو ته راغلی.